د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله ده چې تاسو را سره تر پایه پورې ووسئ. دا خبرونه او د مشال ریډیو ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری وړیا ایپ ته هم امداوس اوریدل شي. مخکې تر دې چې ریپورټونه تور شو لمړی به خبرونه وو. امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې د خبرو اترو لپاره حل کړی. د خبر پختونخوا د ورګزو شمالي بدرستان ضلع د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د استرالیا کرکټ ادارې د افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان او پا افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاندی کیرن جان پیر د مارچ پر 13 خبرلند وویل چې جګړې د مسلې حل نه دی او مشکلات باید د خبرو له لارې حل شي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د نن حمله کړې دي او هدف یې د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په پکتیکا او خوست کې شوو د بمباریو کې څلور ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او کوم وسلوال هلته موجود نه و. طالبان د پاکستان د تور ردی چې په افغانستان کې پاکستانی وسلوال موجود دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د پاکستانی الوتکو د بریدون په جواب کې ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د پاکستانی پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. د کورمی ځای مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرښه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حجی نوروز علي نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفوني لارې د ټلیفون د خبرو د لارې مذاکرات وکړل او کوشش وکړ چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي. پرون دا ډزې هغه وخت پیل شوې چې کله د پاکستان جټ جزونو په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړل او دا وایي وکړل چې هلته یې وسلوال په نښه کړی دي. خو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې 8 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي چې ټول ولسی وګړي دي او کوم وسلوال پکې نه دی وژل شوی. تر دې وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته حکم وکړ چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان په ځواکونو باندې حمله پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ورګزو شمالي وزیرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره ورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ورګزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له 13 کلونو راهیسې روانه وه چې په وروستیو څو ورځو کې لا نوره پسې زیاته شوه چې ځینې کسان پکې ژوبل هم شول. هغه زیاته کړه چې 13 ورځ د ضلع انتظامی په مشرۍ د یادو دواړو قبیلو د مشرانو جرګه د دواړو خواوو ترمنځ په ډزبندۍ کولو کې کامیابه شوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی په روانه اونۍ کې بعد څو هیوادونو سفر وکړي. په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل ده چې ویسټ یو ځل بیا سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عرب اماراتو ته ځي او د خپلو شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ د همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن دا څرګندونه به داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې شروع کړې دي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالیان خوشی کول دي چې فلسطیني اروپا کوډلو د ځان سره ساتلي دي. استرالیا کرکټ ادارې له افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز یا لوب لړۍ ځنډولې ده. ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې استرالیا کرکټ نن د مارچ په 19 وویل چې هغوی ته هدایت ورکړل شوی چې په افغانستان کې د جینکو او ښځو د حالات مخ په خرابېدو دي، نو له دې وجې د نارینه کرکټ نه کوي. د یادونه ده چې د 2020 کال د اګست په 15 افغان طالبانو په زور په کابل کې حکومت ونیو، لاغه وروسته پر ښځو انجنو ګڼ بندیزونه ولګول. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان د بمبارۍ په اړه لا هم خبرګونونه را روان دي چې تاسو به یې په اړه واورئ. څېړونکي څه وایي؟
تاسیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت پروژه کې ځینو غریبو کورنیو ته د 10,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو خلک وایي دا پیسې نه دي ورکړل شوي.
تاسو په دې روژه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکې، دغه 10,000 روپۍ ورنکې. نو دا غریبانو خو اوس په روژه د کار روزګار هم نشته، په کورونو باندې تاسو اختر نه پس بیا ته پیسې ورکې، نو بیا خو پیدا نه شوه.
په افغانستان کې مشته وزیرستانیان مرستې غواړي.
په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي چې دنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دای دې خوراکي مواد مخه نه ویني.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو د بمباری وروسته د دوړو هیوادونو ترمنز ناندری لا هم روان دي. پاکستان دا وکړي چې په دغه بمباری کې د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال په نخ کړی دی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دا بې بنیاده خبره ده او په دغه هوایي حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان داوی رد کړی دي. دا څېړونکي په دې اړه څه وایي؟ او حالات کمې خواته روان دي. یو وخت داسې ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، اوس حالات کمې خواته روان دي او دا روسي ناندرې یو نښتې چې دی، آیا دا د نورې رقابتونو د نورو مشکلاتو سبب کېدلی شي او که نه دا ختم شي؟ په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
په افغانستان کې د وکمنو طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې تر دې حده خراب شوې دي چې د یو بل په خاورې نیغ په نیغه حمله هم کړې دي. په 13 مارچ شپې د پاکستان الوتکو د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په ځینو سیمو بمبار وکړو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د پوز د عامه اړیکو څنګه دا وکوي چې په دغه حمله کې د حافظ ګلبادر ډلې هغه وسلوال په نښه شوی دی چې په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. د خارجه دفتر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو افغان طالبانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د هغه وسلوالو خلاف ګام پورته نه کړو چې په افغانستان کې اوسیږي او په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري. خو په افغانستان کې د طالبانو ویاند او د دفاع وزارت په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د پاکستان په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات کله هم مثالي نه دي پاتې شوي، خو د دواړو ترمنځ د عام جنگ خطر هم نشته. د په دې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم لانجو ګونجه چې ده دا تاریخي پس منظر لري. دا ایواز اوس د سینای چې طالبانو په حکومت کې دا لنجي ګونجي پیدا شوې دي. زه ګومان کوم چې دا ډېر زیات تکرار شوې خبره ده، بیا به هم تکرارېږي، نه لومړی ده او نه وروستۍ ده، دا به تکرارېږي. ولې ګومان کوم چې داسې کرکجنو تاوتریخوالي بد حالت ته ورسېږي چې بیا سړی سمول نه شي. دا به لنډمهاله اخوډبي او پخوا هم شوې دي، بیا هم کېږي، اوس به هم کېږي، راتلونکي کې به هم کېږي. دې مخه څوک نشي نیولی.
د پاکستان د هوایی حملو نه پس د افغان طالبانو د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په بدل کې دوی هم پولي ته نږدې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړل. په بیان کې د پاکستان د حملو د بدل اخیستو ذکر هم شوی دی. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې داسې ښکاري چې په دا ټوله سیمه کې د ناامنۍ یوه نوې څپه راتلونکې ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
حالات چې کوم دي دا به نور هم خرابیږي. د هغې وجه دغه ده چې یو خوا چې کوم وسله والې ډلې دي خاص کر کوم د پاکستان په حواله په افغانستان کې، نو داسې افغانستان کې هم څه حرکت نه ښکاري چې د هغې پر ضد باندې ګامونه واخلي، او د هغې وجوهات هم شته، مشکلات هم شته افغان طالبانو ته. او د هغې سره سره چې بیا موږ دیخوا وګورو په پاکستان کې دننه هم داسې څه لکه د امنیت په اړه باندې څه داسې واضح تګلاره هم نشته. زما په خیال باندې راتلونکي وخت دا سیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې دپاره هم ښه خبره نه ده.
په کال 2020 کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ختمېدو او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو ته پاکستانی وکترانو هرکلی ویلی و، خو ډېر ژر یې اړیکې خرابې شوې. پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې هغه وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حملې کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په همدغې تړاو تاسې یو بل رپورټ هم دراورو، لکه څنګه چې تاسې په دې رپورټ کې واورېدل کله چې د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه، تر هغې وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل چې خپلو ځواکونو ته حکم کړی چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو باندې حملې وکړي. همدا وجه وه چې په انګور اډه کې او په کورم کې د کورمې او د پکتیکا ترمنځ شکم سیمې دي، غلطه نښتې پیل شوې. په انګور اډه کې دا نښتې زر ودرېدې، خو په کورم کې تر یو څه وخته پورې روانې وي. اوس د کورمې سپینګیری قومي مشران وایي چې د دواړو غاړو قومي سپینګرو د یو بل سره خبرې وکړلې او دواړه غاړې یې په دې قانع کړې چې اوربند وکړي او ډزې دې نه کوي. په دې حکله د طارق ورغزی رپورټ.
په کورما کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن شروع شوې جګړه د دواړو خواو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوډکې سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال رډیو ته د نهې پشپا وویل د اتلسم مارچ په مازیګری د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغه بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي کڅو هم د ګول رزي له سلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پرسکینی کورما کې پر اتلسم مارچ د پولي اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شو چې له افغانستان پر بوډکی او خرلاسو توغندي راو شړل شو. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام بدی د لګیدلو لقبلا سلور امنیتی سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولي اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایسار پاتې دي.
تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې سلور د بڑکی خو شو کی سکول سا یو پاری ماشين ولګي نور سره ست د خلی ځایو کې ولګیدل نو دوی ګولې به مو آرمی ور وشړلې مغه لکه ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باز جنگ بیا دوره شدت اختیار کړو موسم را گاڑی کا افغانستان تک لن کی او اغا ٹوٹل دستا کار تر وت خل تقریبا او بو گاڑی دو سو کی قریب گاڑی بو
د ګل پورز نه یوازې کرمې ته له افغانستانه توغندي رشړل شوي، بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکټي بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه، د پولې دیخوا په خوست او پکتیا کې د شوي بمباري په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکې د افغانستان خورې ته ورننوتي او هغلته د ناکنونه ګرځول شوي وسلهوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله شاه کور په نښه کړی، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دارد کړی او وایي په بمباری کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي. تاریک ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرو دا پوچ مشر دی سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دقا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخر واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ترڼا لاندې بحث تاسو په ویډیو او آډیو یا په غږ کې هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خبر پښتونخوا غریب خلک وایي چې حکومت اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې به هرې کورنۍ ته لس زره روپۍ ورکړي، خو تر اوسه پورې دا پیسې نه دي ورکړي. خلک وایي چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا اعلان باید عملي شي او یوازې تر کاغذه پورې پاتې نه شي. په دې هکله د شبیر جان رپورټ ورکړو.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د روژې شروع کېدو وړاندې اعلان کړی و چې روژې لپاره به د صوبې خوشا اتنی ملک او بېوزله کورنو ته لس زره روپۍ مالی مرستې ورکوي، خو د روژې دوهمه اونۍ پیل شوي خو د حکومت لخوا مالی مرستې ورکولو عمل لا نه دی شروع شوی. شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وایي چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پوښتنې او معلومات کوي، خو لا هیڅ نشته دی.
چریکم ترتیب برابر کړي ناغي چې تاسو ته مونږه اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته د پیکج ورنکه د غلط زره روپې ورنکه دا غریبانو خو په روزه د کار روزګار نشي په کورونو باندې تاسو اختر نه پد بیت پیسې ورکنه بیا خو پیدا ونه شو فائددار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکه او دغه شان دغه بوړو کې سبسډي ورکه.
خو د ګل پورس پیخور سیکټریټ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې همدې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي.
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے، لوگوں کو عزت سے ملے چیز، تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شیو خو دیکھے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملوشی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل او سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی، نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی.
نمڑول چی دینا علاوہ ہم کم بیوزلہ کسان چھے دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخوا اتنیم ارب روپے با حقیل پار جاری کبولی شی. دوی ویل چھے دا مرکز او پنجاب لخوا زنی اخستلی شوی گامون لوجه پا ملکی او بیا پا بڑو صوبو کی گرانی جاتا شوی، خوای گرانے او نرخون قابو ساتو لپارا ٹھول صوبہ کے پا ہر یو زلے او تحصیل کی گامون دی پورتا کبی او دے لپارا مرستیال موبائل اپلیکیشن هم ولس کارولی شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلابلو ویډیوګانو او رپورټونو ته لاسرسی پیدا کوئ شي. بزرګونو کسان هلته شته، تاسو هم ورسره ملګری شئ. یو رپورٹ اوس دراورو د ای بی سی میزی جرګې په هڅو د ورغزو شمالي وزیرستان د دوو قبیلو ترمنځ ځمکه په سر روانه اوږده لانجه په موقتی ډول ختمه شوې ده او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره بل لوی جرګه ورغوښتل شوې. د چارواکو په نه د ځمکه د لانجه لتیرو ډیر شکل نو راهیسې روانه و چې دواړو خواو په مختلف وختونو کې یو بل سره په نښتې هم کړي. د موضوع تفصیل له ممتاز بنګشورو.
د خیبر پختونخوا او رگزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبیلی زیلو زلي انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. زلي انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د ورغزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلو ترمنځ د زمکه په شخړه دزې شوې وي چې په ترس کې د ورغزو 15 تنه جوبل شوې ول. د بر ورغزو مرستيال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د زمکه په سر د 13 کالو نشخړه روانه ده. خود د زونه پس د سیمې حالات نور هم ترنګل شوی ول. ولې د انتظامیا او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیاب شوې ده.
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او آخر کار مونږ یو سیس فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیس فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی، دا به مسمار کیږي. نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو او دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه به نه کیږي. دا دواړو فریقینو مو سره ومنلو.
بلخوا د ورغزو د بلنخیلو قبیلې مشر او د جرګي غړي ملک جمیل مشال ډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په دزو کې جبر شوی ولې په خاوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هر قرباني ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپل هڅو کې کامیاب شي او د 13 کالو راهیسې را روانه د ځمکه شخړه به په مستقله توګه هوار کړي.
عبادت نشته خلکو خپل مشانو سره نو تاریخی ورته دی غن تخلو 30 اپریل ورته ښه دی جرګي. نو امید دا جرګي صاحب خپل غاټړي چې دا خورا ایموده نو اوس وګورو ان شاء الله تعالی کیږي. به
د قبیلې ضلع او رگزو بلنخیل او د شمالي وزیرستان مصریخیل قبیلې د دواړو ضلعو په پوله پرتې دي چې د ځمکه په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلې ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنګونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړ هم اوښتې ده. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو حکم کړی دی. په دې حلقه باندې د بیلابیلو ګوندونو کاندیدانو اعتراضونه کړي وو او ویل شوی وو چې په دې حلقه کې د موجودو رایو څخه زیاتې رای استعمال شوې دي. له همدې وجې په الیکشن کمیشن کې د مختلفو ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شو او بیا وروسته دا مسله عدالت ته لاړه. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستري محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی. د امر د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیز بینچ کړی دی، په کوم کې جسٹس نعیم اختر افغان او جسٹس عرفان سادات هم شامل وو. د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر معبد کاکا سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سپریم کورٹ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښتو څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو، چیرې چې د ده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایې لوېدلې وې.
زموږ پولې دا و چې په داسې کې دننه تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابا وو، پر دې باندې ووټ پرې شو. لیکن دغه شپږ کوم پولینګ سټېشن چې دوی پیکپ کړي وو، دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو. نو موږ دا ورته ویل که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ پرې شو ده، نو دا خو دا چې شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي، تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دی الیکشن لپاره؟ نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې چونکې آز په دې کیس کې ایڈمټ تا چې پر څلوېښت پولینګ نور دي نه، دا د 90% صحابه ووټ کاس پرې شو ده، په دې باندې خو ته دې نوټس واپسي او دا ټول هغه چې لري پول کړه.
دا دغه ورسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن د روان کال د فروری په اتم نیټه په سو عام انتخابات کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نېشنل ګوند کاندید سمرک خان څنګه د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړ اعلان کړی وو، خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجي نواز خان کاکړ ورسته د زمرک څنګه د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وو، پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بي 50 پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایې اچولو امر کړی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه.
موږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالېږي، نو په کار ده چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا 15 پولینګ سټېشن باندې پر هغو ډېرې پول شي. هغه چې دا شی وکاته سپریم کورټ، نو سپریم کورټ دې نتیجې ته ورسېدی چې دا ستې خبره ډېره سمه ده، دا خو بیخي ډېر دی ووټ دغه سته چې هغه در خپل تعداد زیات ووټ استعمال شوی دی، نو دا ښکاره رګینګ دی. نو په دې کې دی په کار دی چې په هغه څلوېښت یا 15 پولینګ سټېشن باندې ریپول کړی وو، نو دوی پر ګرده الکا باندې د ریپول آرډر وکړي. موږ پارټي موقف دغه دی چې الیکشن کې خپل حساب وو.
خزمرک خان څنګه د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجي نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیډو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلی سي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وسي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په 15 کې پر یو 50 حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر الکا پی بي 50 کل عبدالله ګلستان د عوامي نېشنل ګوند کاندید زمرک خان څنګه 45,438 ووټ اخیستی او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجي نواز خان کاکړ 45,409 ووټونه اخیستی وو، او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان 15,503 ووټونه اخیستی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمې ته رسیدونکو یو د درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې تاسو وسوارېدل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وستا سوریدل شي او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم د دې ترڅنګ تاسو په انستګرام، ټویټر، چوس ایکس دی او فیسبوک او همدارز یوټیوب باندې بیلابیل رپورټونه، ویډیوګانې تاسو ته خبريږي. هله ده چې وی ګوري د ملګرو دوستانو سره هم شریک او که په واتس اپ باندې موږ سره ملګری کېدل غواړي ډیرو اکثر اوریدونکو دا غوښتنه کوله چې تاسو واتس اپ نه لرئ، نو موږ واتس اپ جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پیج د لارې هغه لینک کلک کوئ شئ او هغه واتس اپ ته ورتللی شئ خپل موبایل ایپ کې، د واتس اپ ایپ کې، او مشال ریډیو کوم چینل چې دی هغه د سره فالو یا تعقیب کوئ. هلته ګڼ نور دوستان ملګري هم شته دی، هغوی هم پکې دي، تاسو هم ورته راشئ. اوس د خبرونې په نیمه کې یو راځي چې د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ 14 تر هغې وروسته دا خبره خبرلان ته وکړه چې پاکستان ومنله چې د مارچ 14 په افغانستان کې دننه حمله کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې بمباریو کې د حافظ ګل بهادر ناقانونه وسلوالې ډلې غړي په نښه کړې دي، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په دې بمباری کې 80 وګړي وژل شوي او وسلوالو ته څه زیان نه دی رسېدلی، ځکه چې د افغان طالبانو په وینا په دغه سیمه کې پاکستاني وسلوال نشته. د کورمی ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وی جرګې په هڅو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې ورځې شروع شوي دې نښتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا نښتې په پکتیکا او خوست کې د پاکستان تر بمباری وروسته پیل شوي او طالبانو پر پاکستاني ځواکونو باندې حملې کړې وې. د خبر پختونخوا د اورګزو شمالي بدرستان ضلع د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره اورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصری خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له ډیر شکلونو روانه وه چې وخت په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د دې په نامه موقتی ډزبندي شوې ده او د دایمي حل لپاره یو بله جرګه راغوښتل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دیونه کې د منځنی ختیځ سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د مارچ 15 د څرګندونې په داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندې لپاره هڅې کوي. د دې ډزبندې هدف هغه یرغملان خوشی کول دي چې فلسطینو اروپا کوډلو نیولې دي. د تر دې مهاله د خبرونو لنډي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه ک چیرته تاسو نتیری شبی د مشال ریډیو ویب سټ تور شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته او غلطه د لټون په ځای کې خپل د خوخي خبرونه ولټوي تاسو به خامہ غره پیدا شي او وایوري دوستانو سره هم دلته شریکوي. اوس ریپورتون د ارزو لپکتیا یو رپورٹ لرو. پر دروژی پمیش کې په مختلفو ځایونو کې نرخونه شته زیات شوې دي د مختلفو شیانو او خلک شکایتونه او ګیلې کوي. د پکتیا ولایت د ګردیز اوسیدونکو هم وایي چې د غلطه د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله باندې بيخي ډېر زیات شوې دي. دوی وایي چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، روزګار هم نشته او په دې وختونو کې چې ګرانی زیاته شي نو لا نور مشکلات د خلکو پیدا شي. دا هم درته وایي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو په کابل کې حکومت ونیو او تر هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو خراب شوی دی، روزګار کم شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په میلیونونو خلک چې دی مرستو ته ضرورت لري. نجیب الله الوخیل د پکتیا د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وسکنان دي، پکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک سه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې اوس ګوره ډالر په ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دوکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کیږي په هغو باندې جدن عمل دي.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي، وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
ټیکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو، چې مال جګېږي دواجې دغه چې محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بلوري ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
نو دا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي، کله چې ډالر ټیټ شو دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه، نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دي په دې موارد کې موږ سره قناعت نه لري نو هغوی سره موږ انشاءالله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه واخلئ او هلته سرور ښکاره کړئ، بیلابیل رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي د غزه نه بلکې ټول هر څه چې په مشال ریډیو باندې ځي که په هغه په آډیو یا غږ شکل کې یې که په ویډیو باندې او که په لیکلي شکل یې هغه تاسو هلته په اسانه کتلی شئ او ریډیو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بنو په بکخیلو کمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال مشته دي چې د جنگونو او د پوځي عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښې دي. د دغو کډوالو ډېر زیات وخت شو او حکومت ورسره په مختلفو وختونو کې مرستې هم کړې دي، خو اوس دا کډوال وایي چې په دوی باندې له څو میاشتو راهیسې مرستې ودرېدلې دي او دا مرستې د ځنډ ښکار دي. دوی زیاتوي چې تر څو احتجاج لاریون او پرلت ونه کړي حکومت یې نه غږ اوري او نه هم ورسره دا مرستې په اسانه باندې هغه څنګه چې د دوی په وینا په کار د هغسې شریکوي او ورکوي. عمر وزیر د دې خلکو حال پوښتنه دی او هغوی ورسره خبرې کړي دي، راځئ چې په اساس یې دا رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان نظر بیزه بملیاتو لکابله به کور شوی کډوال چې لاستانه شوی نه دی حکومت نه د میشتینه مرستو تر لاسه کول غوښتنه کړي. دوی وایي چې سلورمه میشتي پوره کیږي چې نقد مرسته یې بند شوی. به کور شوی وایي چې هر میش خپل مرسته په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي، نور په غوښتنو هم ستړي شوی دی. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي، غوښتنه کړي چې که حکومت یې نور خپل سیمو ته ستانه کړي. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
با
1260 هغه کسون دي چې لاس کول مخې غېده پر ډیسک جوړ شوی وو چې غې ویریفیکیشن وشو حساب یې بار شوی نه دي 1550 داسې کسون دي چې غې ویریفیکیشن هم بار بار شوی دی او بیا هم حساب یې هغه په ترانس کې شامل کړی نه دي په آی ډی بیس کې باکه خرو کې ژوند هکوي نو دا غې باوجود بیا هم دای تخپل پیسې نه ملایږي د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دی نه چې کوم مسچینه دی هغه حساب یې دوی ته ملاو نه دي
په باکه خیال کې هم کې میشت بل کډوال احمد خان وای چې کېم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخستي ژوند یې ګران شوې
د میش هټ مطالبه ده هدي چې یو خود د کم پر دی دي چې د درزل کې باران وشي خو د میش پر دی زړې دي ټول ختم کیږي بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لور حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورسې متوي شادو
د خیبر پښتونخوا قدرت یافتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چکړډوالو ته 13 میاش کې 15 دیش کروڑا نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کې ستونه د فنډز کمی په وجه ځندې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبره شوه د کډوالو ځندول شوه نقد مرستو کې ستونه بازار جاری شي نو ما وړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفائی عمل روان شوه دی د شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي ول چې د انتظام په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي خو د تخیلو نیمایی او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د کډوالو په اړه ورول چې په بګخلو کم کې اوسېږي او دوی وایي چې حکومت ورسره په وخت مرسته نه کوي د مرستې د ځنډ ښکار دی د عمر وزیر رپورت مو په دې اړه ورول اخوا ته په خوست کې چې کوم وزیرستاني کډوال دی هغه هم د بګخلو غونډې د عملیاتو د پوځي عملیاتو او د جګړو د وجې خپل کلی کورنه پریخي دی او هغه خواته کډوال شوې دي دوی په خوست کې چې کوم خلک مشته دي هغه وایي چې لتیرو دو مشته رسی د خوراکي توکو مرسته ورسره نه در شوې یادونه کوي چې د خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارو مرسته کولې دوی وایي چې اوس یخنی هم هغه سیمه کې ډیره ده او روژې مېش هم د نو پکړه چې حکومت ورسره مرستو کې د طالبانو حکومت ورسره مرستو کې هم درز ملګری ملتونو ورسره مرستو کې دوی دا هم غواړي چې پاکستان دی ورته د غلام خان په لار باندې تګ راتګ آسان کړي نجیب الله لوخیل پی رپورت لري
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول ډبل یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي
زمو سدین خبره کو د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستوندو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي دا ستوندل جته د نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش په ډیر سړت ځکه پرته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بلستونزه پاکستان ته د اوختو ده یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي د ګلم خون خمه حدا ونیو شي ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تقریبا انټری دا کولاو
بلوری ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران ځوان بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره وزیرستانی کډوال دي په خوست ولایت کې په هره ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دي یا ګربز ولسوالۍ ده یا متون مرکز دي یا سپیره ولسوالۍ کې دي که چیرې دغه سره د ډبلیو ایف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمې کې.
ومو غوښتل چې د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستانی کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بل بل ریپورټونه ویډیوګانې ځانګړې توګه منې خبرو نو که تر اوسه پورې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره نه یاست ملګری شوي ورسره ملګری شي. په سواد کې د خپل کور په نامه یو غیر سرکاري اداره ده چې دیرش کاله پخوا جوړه شوې او په کې یتیمان ماشومان جنکۍ او لکان ژوند کوي. دغه اداره اوس درې کیمپس لري، یعنې درې ځایونو کې مختلف تعمیرونه لري چې په کې د لکان او نجونو ځان له ادارې موجودې دي. په دغه ادارو کې د یتیمانو ماشومانو تعلیم او تربیت سره سره د دوی د کار روزګار په اړه هم کار کیږي او هغوی ته مختلف هنرونه ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور ادارې د مشر او بنیاد ایښودونکي حاجي محمد علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې د دغه ادارې په اړه پوښتلې دي.
نیاز صاحب ډیره مننه. خپل کور فاؤنډیشن په 1996 کې شروع کړو، زمونږ سکاؤٹس یو څو ملګرو زما سره او الله فضل دی اوس زمونږ درې کیمپس دي، بوائز کیمپس دی، گرلس کیمپس دی او اوس خپل کور ویلیج مونږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان دي دا کو پلیټس مونږ جوړ کړي، پر پلیټ کې لس ماشومان دي، هغه ماشومان چې دا کو په دنیا کې سره څوک نه نو پاره باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سیسټر چې کم زمونږ کمی جن کو دوه لسم کړي او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې یا نرسنګ کې دو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې مونږ کار کوو، د اسپیشلی د یتیمانو ماشومان لپاره د الله پزل دے دے او خزم سره د 800 نه زیات ایتیمان جنکی سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی، په یونیورسټو کې دی، په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده.
نو له سو شپګ نوي کې تاسو د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان علي دغه ایتیمانان څنګه دی، دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه دی؟
موږ کال په کال یو سروې کوو او په هغه سروې کې دا پته لګي چې موږ ته په زرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، فارم کې د فیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروې ټیم یا هغه سروې اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لږ بدلیږي، ځکه ماشومانو تعداد ډېر زیات سیوا دی په زرګونو او موږ لږ ماشومان اخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډېر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه موري غریبانه یا پلار نه موري دویم واده کړی نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا نور کال په کال مونږ دا کرایټیریا لږ سختوم تیر شوی کال کې مونږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
او خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې مونږ ویل شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی چې هغه مونږ وستایو.
دا خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا عام روایتي یتیمخانو شانتې نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونو دي سکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدارم سبق وایي ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزله زمونږ په دې علاقه کې وسه ښه د ټاپ ریزلټ دی. د سپورټس په میدانو کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیر جوړ شوي دي. صوبې زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان ترې دي او غټه خبردار کړه چې تاسو ګوډه چینج پاول سره وای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه دی دا خپل پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی هغه ماشومان وسوم کنټریبیوشن کوي زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې خپورا تعداد چره یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دي. نو دې ته چینج وي چې رب کم ماشومان خپل خپودري نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میراو شو چې د حکومت میز دخل وکړه او حکومت چې دی هغه چونکې دا بیسیکلی زموري دا سټیټ ته کنه رسپانسبل خو سیدا ولنټیرلی کار کو نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړي دا هغه د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم او بیا کم چې دا زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي زګه چې پدې کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کار نه کې چې سیستم یې نو التخکار کې
اوس خپل کور تاسو چې درې لوی ودانی لري درې کمپس لري د لکانو جنکو او بیا یو بل اوس ته دي اخراجات کم زین ناراضي دا څوک ور کوي او بده کې کم کسان کار کوي سمره دي او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې مور کوي
دی وخت کې موږ سره تقریبا 160 پیټ سټاف ملازمین چې هغه لم تنخواګان ور کو دي نو تاسو دا مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان یو یتیمان ماشومان چې په هغه کې دی وخت کې دا 800 تقریبا سیوا دي او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تر خاګانه چې دی هغه پوره کیږي او دای دره لکه په خپل خپل ودریږي بیا زموږ سره کوم یتیمان ماشومان دي دغه لپاره مونږ په دنیا کې په پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکي څوک د لس ورکي دا ماشومان د خلکو بچي دي ته مونږ کوارټلی ریپورت لګو نو د یو سیستم چې دی زموږ روان دي او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې کیږي په زکات باندې کیږي خو مین ټارګټ سیستم دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې سبا زموږ 2000 روپۍ خرچ راځي نو خو تقریبا د وخت کې زبتا ستوي هم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
مستقبل اعظم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی دی چې را محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 2500 کالو یې او د دیرشو کال نه دغه ادارې کې کار کوي نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی
نه سي مستقبل خدای لري کنه چې پرنګشر کې واځ زنه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي خو زمونږ مین چې وس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندګي د اغه لکانو ده او د اغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده کله کوم چې زمونږ علم نه د خپل کور جوړ شوی دی نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مین ول دی چې د سوګیدار څخه کار دی د پرنسپل څخه کار دی د اکاونټنټ څخه کار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو وایلی شئ کنه ایسو سرټیفاید چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کو ځنیم نو د سبا بل قسم چلولی شي خو به زمونږ سسټینیبلټی چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار رقم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي
د قیل اعظم اوس څومره تاسو چې پیتا سو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ورشو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي اوس څومره دي او هغه په کم کم زیونه کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړي چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي نه ورکړي دوی څه کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوې دي دا خپل علم نه دی دا په کال کې او پیرګې درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه الومنه ایله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه الومنه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې به لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونه تلو ځکه دا یتیم ماشوم کیسه ده چې لکه د خو پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لړ نه شراتلې ډیر غران دا وسوم چې ډیر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو موږ په ډیر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډیر ګران کار دی نو کو دا دلته نه راغلي دا ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانو نو هغه د دهشتګردۍ طرف تللي وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانې کوي او د دې دارې سټارټوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو کله چې موږ د هغه سروې کړو د هغه بیسیک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې د خلکو نه ست تمل لري چې دا سي دارو څنګه خصمانو کې ستا څنګه مرستې وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې زړه دغه یتیمانو د شي مرستو کم چې دوی په مستقبل کې خسرې ته جوړ شي خې انسان ته جوړ شي خې شهري ته جوړ شي
ګوره نه سر سیده کنه ځنګ په اسلام کې زکات مین سورس ته کنه زکات هر یو کس ورکړي ٹھیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیرې زبر د یو ماشوم ذمہواری اخلا ما غوډای ډونیشن را لګی شي اوس زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر څه چې دی هغه انلاین کړو زمونږ یې پیسې اکاونټ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاګې ته سره پاسره تل شي انلاین بینکینګ باندې پیسې را لګل شي نو مین د خلکو زمونږ دغه چې او ماشالله سګال چې موږ کم د غوچلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پای کې ډیر خلک دې شي کنه چې یو روپې ورکړی دا خوازم د پرم د لاکر په نو سیوا ده ځکه چې دغه ایپ تتل او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور هغه ته روپۍ زمو ته پرم واټ شي دي نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زمونږ لینډ سیستم نو نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زمونږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زموږ د ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا دې داري لور کوی نو تاسو په ځواني سکل موږ ته زیات مالی کرایسس دا و چې موږ په اولنۍ پیړۍ باندې موږ سکل اډمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شي چې موږ کنټرول نشو کولای ځکه موږ وایي چې ښه خبردار چې دا خوشته ماشومانو ساتو غریب بجبه چې نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو سکه موږ اډمیشن سټاپ کړی ځکه موږ سره تقریبا دی خو اخی د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوم سره خرچ نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو
استاذ ډیره زیاته مننه اوریدونکو دا حاجی محمد علی چې دی په سواد کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې دا غی پلار نشته دا غی چې دنه سوکشته دی نه چې دا غی زدکړې جاری وساتي دا غی تربیته وساتي دوی وایي چې دا غی اداره د 13 کال نه په دې علاقې کې چې دنه د ماشومانو خصمانه کوي هغه ته تربیت ورکوي او څلور سو داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دورسم پاس کړي دي او خپل روزګار کړي دي زه خپل قربانی اعظم احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکوي دا بابا باندې
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا وسم د روژې د فضیلتونو په لړۍ کې د مفتی زاکری خبري اورو او دا ځل پکې د صبر په اړه باندې ډیر څه اوریدل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روژا اللہ جل جلالہ دی یو عبادت په توګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوي جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر او صبر دا یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به روژا زماده پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکومه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی د صبر دی او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې د جنت له صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي نو په کار دا چې انسان روجنی سي هغه ډیر صابر دی صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرېږدي د هغه لپاره، ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت رالیږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو، او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې راپیدا شي، یو هڅه په موږ کې راپیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نشي، نو دا مطلق یو رواج دی، او دا مطلق اسې خولې ته یو کلپ اچول دي، او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کړو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال رادیو ده.